ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غوښتل په څو شیبو کې دوه اونیز د پروګرامونو اوریدلای شئ. نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه خو ست دې سات مهم خبرونه یو ور بیا. د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ پر لاره تیر شپنه وخته د پاسو او مزدا موټر د ټکر په پیښه کې درې کسان مړه او دیارلس نور ټپیان سوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په کندهار کې د طالبانو د والي ویان حاجي زید وایي په مړو کې دوی ښځې او یو ماشوم شامل دي. دغه ورځ په ټپیانو کې اته ماشومان او یوه ښځه شامله ده. د پیښې علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي شول سوې ده. طالبانو کونړ کې د نابینا جنو د زنګړی لیک لوست ټولګي هم بند کړی دی. په دې ټولګي کې چې درې میاشتې پخوا پیل شوی وو لسګونو نابینا جنو بریل لیک لوست زده کاوه. د نابینایانو لپاره د بریل لیک د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری په مالي ملاتړ پرانیستل سی وو، خو طالبانو دغه مرکزونه یو په بل پسې وتړل. طالبانو د نجونو پر مخ لښ پرم ټولګي پورته شوونځي او په دې وروستیو کې پوهنتونونه هم بند کړي دي. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه سلمانونه پاره ولیدی. د اوکراین پاوز وای د روسیې پاوز په تیرو څلورو ساعتونو کې د اوکراین پر ملکي اهدافو خپل بریدونو ته دوام ورکړی. د اوکراین پاوز نن سیشن به په خپل راپور کې دا خبره داسې وخت کړي چې پرون د روسیې پاوز پر کیو د تیرو لسو میاشتو له تر ټولو خونړیو حملو کې خپل لوري ته د پراخو ځاني تلفاتو خبر تایید کړ. اوکراین وای د روسیې پاوز شپږ میزایل توغولي، دو پنځوس هوایی او د راکټ لانچرونو و اویا نورې حملې کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د میزایلو شپږ واړه حملو او دیرشو هوایی حملو ملکي تاسیسات په نښه کړي دي. دغه دفتر وایي د اوکراین ځواکونو هم د شاهد په نوم په ایران کې جوړې سوې وویشت بې پیلوټ الوتکې چې د روسیې ځواکونو کارولې په ډزو سره نسکوري کړي دي. د اسرائیل د ملي امنیت شیارخي وزیر ایتامر بن گویر نن په بیت المقدس کې هغه ساحه وکتله چې الاقصی جومات پکې دی. دا هغه سپیشل ساحه ده چې هم یهودان او هم مسلمانان په درنسترګ ورته ګوري. د اسرائیل ینت خبری ویب سایټ د بن گویر عکسونه هم خبره کړي چې تر سختو امنیتی تدابیرو لاندې د ساحې په کتنه بوخت دی. د اسرائیل د اپوزیسیون مشر او پخوانی صدر اعظم یایر لاپین خبرداري ورکړي چې د ملي امنیت د وزیر دا ډول یو کتنه شي تاوتریخوالي ته لمن ووهي. په همدې حال کې روغدي چارواکي او عیني شاهدان وایي د اشغال سوي لویدیز غاړي بیت لحم ته نږدې په تازه تاوتریخوالي کې د اسرائیل پوځیانو د شخړې پر مهال د فلسطین یو ظلمکۍ وواژه. د اسرائیل پوځ په دې باب څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دا خبره رد کړه چې ګنې د امریکا متحده ایالاتونه له جنوبي کوریا سره د ګډو تامیناتو په اړه خبرې کوي. پرون د جنوبي کوریا ولسمشر یو سونګ یول په یو مرکه کې وویل له امریکا سره د یوې ګډې پوځي مانورې د کولو پر امکان په خبرو بوخت دی. ښاغلی یون چوسان ایلیو ورځپاڼې ته دغه راز ویلي چې په دې مانوره کې به د اټومي وسایلو په شمول راز راز جنګي وسلې وکارول سي. د دې مانورې موخه د مخنیوونکو اقداماتو پیاوړتیا بللې ده. خو د یون د مرکې له خبرېدو وروسته پرون خبرې اعلانو په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن څخه د دې موضوع په اړه پوښتنه وکړه. د په ځواب کې وویل چې په دې اړه له جنوبي کوریا سره خبرې نه دي سوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
این بدلی زبدلی جته دښمنه ده خواخیګانی دښمنه سوالې پلرونه دښمن سو یو دی بلورونه دښمن سواله او خیګان سره دښمن سواله تا یورګانو سره داسې دښمن سواله.
بدل دی واده پایله مولوی افغان میرمنې څخه واوریدله. په بدل واده غواده ته وایي چې دوه کورنۍ خپل ځامنو ته خپل لونه بدلوي، یعنی خور د ورینداري په بدل کې ودیږي. خو د خلکو په وینا ډیری وخت بیا دا ډول ودونه ښې پایلې نه لري. که یوه خوا لک هم نارامه وي، هغه بله خوا بیا څو چنده ځورول کیږي. د کابل اوسیدونکي زرمینه په خپله کورنۍ کې د بدل د واده بدې پایلې راته وایي.
تاسو دې بدل پاره چې ویلې د موږ په کورنۍ کې بدل شوی دی، مخکلا بنځي بنځي بدل شوی دی. اته هغه خور ورور ته سي رسیدلی، هغه بدلی چې یو دی بل سره تر چړو رسیدلی دی، تر وهلو تر زغلولو رسیدلی، یو په بل وهل کړی دی، یو بل سره دی دښمنۍ اوس د سي سوی دی، یو خور ورور یو بل ته دښمن دی. ان بدلی ز بدلی دې ته دښمنه ده، خواخې ګانې دښمنې سولې، پلرونه دښمن سو، یو دی بل ورونه دښمن سول، او ښیګان سره دښمن سوله، حتی یورګانو سره داسې دښمن سوله. نو د بدل خو همدغه عوامل دي، څوک چې خور لور په افغانستان کې بدل کوي او د بدله په نامه باندې لور ورکوي، زوی ته ښځه پې کوي، دغه عواقب څوک نه ګوري نه سنجوي. نو دغه عواقب وایي همدغه ده چې دوه دانې بدلي چې د هغو په کات کې یو تا د ما د پلار له کوره خبره راوړه، زه دلته کوم او زه له دې جوړه مال ته یې کوم. د بدلي زو دا کار ده چې یو له بل سره یوه وړه معامله، یوه وړه خبره ډیره غټوي، یو بل ته یې په زړه جوړه نه وي، یو بل ته سپکې سپورې وایي، یو په بل پسې یې کوي. نو هغه دغه پیښیږي چې کره کره غټیږي غټیږي، د دوو خورو تر منځ غټ غټ تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
د بدل دی واده پاکله خلک بیلابیلې ترخې کیسې لري. داسې هم شوي چې که یوه جوړه د ستونزو له وجې سره بیلیږي، هغه بله خوا چې خوشحاله هم وي بیا آرامه ژوند نشي کولی. د پغمان اوسیدونکي نرګس وایي چې بدل واده د څلورو کسانو په ژوند کې د خوښۍ په ځای خوابدي راولي.
بدل ډیر بد رواج ده، بدل کې باید هېڅکله څوک خپله لور ورنه کړي. د بدل په مقابل کې ځکه همدغه پیښې مونږ لیدلې دي چې ډېرې مشکلات یې راولاړ کړي دي او خلک په جنجالو کې سره اچولي دي. اوس که چېرته یو څوک خپله لور په بدل کې ورکړي، نو یوه کورنۍ له دوی له لور سره ظلم کوي مثلا، بیا دوی هم نو مجبوریږي چې دغه خپل انګور سره ورته کړنې وکړي، ورته عمل وکړي. ځکه چې دا خو وایي بدل ده، نو زما له لور سره داسې کېږي، نو باید تم داسې وکړي. مثلا که هغه یو څو شپې کوي، دې ته مایي ته به هم دومره شپې کوي، که هغې ته جامې اخلي دې ته هم اخلي. یعنی یو د بل په هغه کې سوځي دوی. څه دا ډېر بد رواج ده. خپل هلته په کلي کې زمونږ یو انجلۍ هم داسې په بدل کې ورکړله، هغوی د ولور ډېر غوښته ترې، بیا دوی دومره پیسې نه درلودلې، نه شوی پوره کولی چې دغه ولور ورکړي. بیا دغو خلکو ته یې ویلې چې سمه ده، تاسو چې دومره پیسې نه سئ راکولی، موږ ته لور راکوي. نو ډېره کوچنۍ لور یې د 1500 کلو لور یې ورکړله د پیسو مقابل کې. بیا نو چې کله یې واده کړله، هر څه به یې ظلم بیا چې له هغې سره کاوه، دې سره مو ورته همداسې ظلمونه کول. ځکه وایي دا خو نو بدل ده، وایي که څه زما له لور سره کوئ، موږ به یې هم دوی سره کوو. یعنی هغوی ډېر تریخ ژوند ده، ډېر خراب ژوند دی، ده په ژوند کې خوشحاله نه دي، ډېرې ناراضه دي. او همدغسې ډېرې پیښې شوي دي، موږ ډېر داسې لیدلي دي چې په بدل کې ډېرې غټې غټې ستونزې رامنځته شوي. چېرته یو دواړه خواوې جوړ رانهسي، خبره طلاق ته ورسېږي، نو موږ دا بل نفر هم مکلف ده چې خپله ښځه طلاقه کړي. ځکه چې وایي دا بدل ده، وایي دا خو موږ ته غیرت کاریږي چې زمونږ خور ته یې طلاق ورکړه، زه هم باید تا ته طلاق ورکړم. نو ډېره بده رواج ده، دا رواجونه باید ونیسي.
کله خو داسې هم کیږي چې په بدل واده کې یوه خوا ماشومان وي او بله خوا ځوانان. بیا چې واده کیږي، هغه ماشومه جوړه چې د ژوند په خوږو او ترخو خبر هم نه وي، له سختیو سره مخ کیږي. د لغمان اوسیدونکي ناجیه د خپلو دوستانو په اکله وایي
دغه د بدل موضوع چې کومه ده، دغه په اطرافي سیمو کلو بنډو کې ډېره زیاته ده. ما په خپلو سترګو وکتل چې دلته یوه کورنۍ ده، البته ډېرو ځایونو کې دغه کار کېږي، خو دغه یوه کورنۍ چې کومه ده، دې سره چې موږ ټول ځورېږو، دی نو داسې و چې دوی کله بدل وکړ، نو دا یو هلک او یو جنۍ، هلک زلمی و جنۍ پیغله، او دا بله چې وه نو واړه و، دا دوه نفرې دوی بدل وکړ. چې کله دوی بدل وکړ، دا څوک چې غټ و، دا هلک او جنۍ، دوی چې کله واده وکړ، دې سره دا واړه چې کوم و، د دې هلک خور او دغه جنۍ ورور، دوی واړه ول. نو دوی دواړه خو غټ و، دوی واده وکړ. کله چې واده وکړ، دا دوه ماشومان چې دوی هم واده شو، دوی هم واده وکړ. ځکه مشرانو ویلي چې دا بدل موضوع ده، او سبا کومه خبره نه شي، ځکه موږ پښتانه یو، غیرت لرو. نو پښتانه خو دې بې ځایه غیرت خوړلی دي. نو کله چې دوی واده وکړ، دا واړه چې کوم و، دوی ته هم واده وکړ. کله چې دوی واده وکړ، دغه جنۍ چې کله واده شوله، لاړله، دا خو واړه جنۍ و، دا نو په څه پوهېدله. دا بېرته په سبا چې و، اول خو چې واده و، ډېر بد وضعیت کې وژړلې، حتی ټول زموږ کلیوال ورسره ډېر زیات وژړلې، خفه و ورته. کله چې واده کړه په سبا باندې راغله خپل پلار کړه. کله چې پلار کړه راغله هغه خلک چې وو بېرته ورپسې راغلل دی پسې، او په وهلو باندې په ګواښو ګیر باندې دا جینۍ واسطه بېرته خپل کور ته وړله. حتی مور پلار ته یې بعدې خبرې وکړلې چې دا کومه سې لور دې روزلې ده، دې ته نه کته چې دا وړه ده او دا په دې مسایلو به پوهېږي یا نه پوهېږي، دا شیانو ته ارزښت ورکوي یا نه ورکوي. نو کله چې دا وړل هلته یې ووهله، ډېر بد وضعیت کې وه. په بله ورځ باندې چې وو دوه درې ورځې هلته به یعنې په پایره به یې ساتله، بند به یې ساتله چې یعنې دا لاړه نه شي. بیا یې راوستله، راوستل بیا چې وه دا جنۍ بېرته ووتله، بیا راغله خپل پلار کره، بیا چې راغله بیا ورپسې راغله، بیا یې ووهله وای ټکوله. یعنې هغه دوه چې کوم وو هغه هلک و جنۍ غټان، هغوی چې کله واده وکړه د هغوی ښه ژوند جوړ وو. کله چې دغه موضوع رامنځته شوه د دغه ماشومې له امله، د دې دوه نورو چې ښه ژوند یې جوړ و، د دوی ژوند هم که څه هم واده یې په مینه کړی وو، خو د دوی ژوند هم د هغوی له امله تریخ شو او خراب شو. نو دغه مشکلات تر اوسه پورې د دې ستونزه حل نه ده. د دغه وړې جنۍ په سر باندې د دوی جنګونه یې همیشه یو بل ته اختارونه ورکوي. نو دی په زور او کشو ګیر باندې دا وړي هلته، او هغې ځینه بېرته دا جنۍ راځي، یا هلته چې وړي هلته یې وهي، یو لاس خپه یې کله ماتوي، هلته دا قید ساتي، بندي ساتي. نو د دغه له امله دا دوه نور چې کوم خوشحاله ژوند لره، د دې ژوند هم د دې جنۍ له امله خراب شو. نو هیله لرم چې د دغه ناوړه دود او عمل مخه ونیول شي.
د کندهار اوسیدونکي شازیه به وایي چې په کندهار کې ځینې خلک نوې زیږیدلې ماشوم هم په بدل کې ورکوي.
بدل ډیره یو مشهوره موضوع ده، خصوصا په پښتنو ټولنه کې، ختیځو جنوبي ولایتونو کې. د دوی لپاره یو نوې دود ګرځېدلې دی. مثال په ډول کله چې په خپلوانو کې یو لور پیدا کیږي، بیا یو ورور بل ته وایي که زما لور پیدا سوزې تا ته په مخې در کوم، یا په بدل کې در کوم. ان هغه پیدا سوی هم نه یي، بیا چې کله پیدا سي هغه کوچنۍ نجلۍ چې خپل د ژوند تصمیم نسي نیولی، دوی یو داسې یو حالت کوي چې هغه د دې څخه مثال لس کلن مشر وي، پنځلس کال انداز پیش ما لیدلې دي. زه کله یوم د کندهار ژړی ولسوالۍ ته، هلته زموږ یو سروې وه، یو انجلۍ د پنځه کلن انجلۍ یې پنځه ویشت کلن هلک ته نامزاده کړې وه یا ورکړې وه په بدل کې. مخکې له دې څخه دا هلک خپله خور یې د هغې انجلۍ ورور ته ورکړې وه، هغه مړه سوې وه. خدای پېښه وه، سیلاب راغلی، په سیلاب کې هغه ماشومه وه، هغه ماشومه هغه مړه سوې وه. دوی ورته ویلي وه چې ته زموږ ښځه مړه کړې ده، موږ په بدل کې څه څخه ښځه غواړو. نو بیا هغوی خپله لور ورکړې وه، د پنځه کلنه ماشومه چې پیدا سوې وه دستي یې ورکړې وه. نو هلک پنځه ویشت کلن و، د انجلۍ پنځه کلنه وه. نو دوی ورته وویل چې دا به مثال اوس دومره کوچنۍ ده، دا هلک د پنځه ویشت کال د نجلۍ چې دته غټیږي تاسې ورکوئ، دا خو د دواړو ژوند خرابیږي. دوی ورته وویل وایي هلک ویلی چې زه تر هغه وخته پورې بل واده کوم تر څو پورې چې د نجلۍ ما دپاره غټیږي. نو داسې ډېرې پېښې شته په خصوصا پښتنو ټولنه کې. بدل موضوع یو عنعنوي موضوع ده، بیخي چې زه اوس درته وایم په اوسني نظام کې دومره ډېره سوی ده، دومره ډېره سوی ده. همدا اوس د اوسني نظام ځینې داسې کسان دي، دا موضوع ډېره ګرمه ده.
د ولسی جرګې پخوانی وکیل سایمه خوګیانی وایي چې د ډیر وخت د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې هم کار کړی دی. د نوموړي په وینا هلته به داسې قضیې ډیر راتلی چې د بدل د واده له وجې بې شمېره ستونزې رامنځته شوې وي.
یو سلسله ناوړه دودونه شته چې د هغې د جملې نه یو دا د بدل مسله ده. کله چې دوی خور لور ورکوي، په مقابل کې د بل چا خور لور دوی کوي، یعنی بدل کوي. او دا بدل نو حتمان هیڅکله دوه انسانان په یو فکر نه وي، دواړه مثلا کېدی شي هوښیار نه وي، کېدی شي دواړه کورونه اقتصاد او رقم نه وي. نو حتمان که وای خوشاله وي، بله به خفه وي. متاسفانه دا کیسونه به داس کېږي چې دا خوشحاله هم د خفه د لاسه خفه کېږي. ډېر داس کیسونه زما چې په بشري حقوقو کمیسیون کې کار کړی دی، ډېر داس کیسونه ما لیدلي چې خوشحاله هم بې ځای دي، پلار کار ناست وي، دا خفه هم بې ځای دي، خو پلار کار ناست دي، اولادونه بې شارکان بې سرنوشت دی، په کلونو کلونو کورونه وران وي. نو ښه خبره دا ده سړی مثلا دا بدل او بد او دغه شان کې خپله خور لور ورنکي کوشش وکړي چې خپل وای داسې وکړي چې مثلا چا سره خپلوي کوله چې مقابل کې بېرته بله جنۍ کور ته رانولي. دا شیان دي چې مثلا په دې ټولنه کې لا اوس هم د ناوړه دودونو په شکل پاتې دي، په زما په نظر باندې دې نتیجې ښه نه وي.
د اسلام له نظره هم په بدل کې واده کول مناسب کار نه دی، ځکه هر هغه عمل چې انسانان له ستونزو او لانجو سره مخ کوي کول یې منع دي. نور معلومات د علوم اکاډمۍ له علمي غړي نورالله کوثر څخه اورو.
د اسلام د شغار یا بدل چې یو انسان د بل انسان بدل سي او مهر په منځ کې نه، دې ته حرام وایي او جایز نه ده، او لا شغار په اسلام ده. او دغه بدل چې د موږ رایج د په افغانستان کې یو ته لور ورکي، یا بل لور ورکي، یا دغه خور وکي دغه خور وکي، یا یو جلی د بل جلی په بدل کې سي، دا اگر چې په شریعت کې کچیر ته مہر تعین سي او نور شرایط پوره حلال د ولې خه کار نه ده. دې عواقب ډیر خطرناک دي، دې عواقب ډیر زیات ظالمانه دي. په یوې خزې کې ظلم وسی په بل باندې ظلم کیږي، که یوې خزې باندې بن راشي د بل باندې قصدن راولي، نو دا یو ظالمانه معامله ده. شریعت داسې معاملو ته ښه نه وایي. کولای شي چې دوستي مشترکه یوې خوانه دوستي بل خوانه دوستي، داسې مشکل نه ده. ولې دا چې اوس د افغانستان کې بدل انتقامي بڼه اخیستې ده، نو دې ته موږ مشوره نه ورکو. او د شریعت لحاظ دې عواقب هم ښه نه بولو، دې عواقب د شریعت لحاظ ناوړه عواقب بولو.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې د بدل واده ځوانان او کورنۍ لګن ستونزو سره مخ کېبل شي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 24 44 شپږ سوه یو. دا و نننې خبرونه تر بیا هي چاري.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د ښځو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو. دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي، همدارنګه د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. مصباح صاحب، که چیرې اداره ته ووایي چې زورونه یعنی څه؟
زیات مهرباني. ګوري، زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده، د یو خلکو ته صدمه رسول دي، یو چاته آزار ورکول دي. او تعریف یې داسې راغلی ده چې بدني اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامي یا ناکلامي زورونه، یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسماني وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بې احترامي وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو، زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي. فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې، او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یو ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده، او نارینه ځانونه مرد سالار بولي او حاکمان بولي، نو په دغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بې سوادي یا کم سوادي تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي، چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې، او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد او د تورته نور عوامل دي چې د سبب شوی دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي دغه پر بنسټ باندې او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګلی مسباسه کڅنګ؟
طبعا د زورونو او د آزار او اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه ډیر په خوانه شتون درلوده، نو په اندغه اساس دی ډیر په خوانه یعنی د 1340 کال نه را په دی خوا دا موارد حتی جرمی بنه ور کړی دا ورته، یعنی آزار او اذیت یا تاوتریخواله په ټوله کې یا زورونه دا ټول په جرم یې ګڼلای دا د بروکسل په اعلامیه کې د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم لغینه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او د تورته نور ډیر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ور باندې بحثونه شوي دي، په هغه کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي، د بشر د حقوقو کومه شورا چې ده په نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده د ښځو په هکله چې کوم کنوانسیونونه دي دا ټول دوی مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکمه ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د اندغه شرعي احکامونه پرانا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په 3 ماده کې ور باندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره یا دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پا تلیرشته مماده که دسی بحث راغله چی که آزار و اذیت پا هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لیکن پا وسته وسی چې دغه یا هم نامشروع غوښتنه وسی چې دغه په موجب باندې د ښځې او ماشوم شخصیت او کرامت ته صدمه ورسوي یا هم د ډار او ناامنۍ عامل شي یا هم روحي او جسمي فشارونه وارد شي چې دغه په واسطه باندې د اجتماعي محدودیتونو سره مخامخ شي، په انزوا کې راشي، نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي، که چیرته دغسې حرکات رامنځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
مس باسب که پیوی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شتو قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دادی سره دی چې دا د عدالت ته رسرسي موضوع ده، ولی د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چېرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بی عدالتی او بی عدالتی کی ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي او قدی را منست کیږي محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه را منست کیږي په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک راکیږي ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او کچیرته د هزار وضعیت پر بنسټ باندې دی دوی دې ته اړ کیږي چې په کور کینی نو دا طبعاً د محرومیت د آزادۍ ده د کاغه د کار آزادي ده او کلي نورو حقوقو محدودیت او یا هم د محرومیت مسله ده نو تر ټولو مهمه دا ده چې دا ظلم ده بیعدالتي ده او هر ظلم که په هر ټولنه کې بیعدالتي کیږي طبعاً په هغې ټولنه کې ستونزې رامنځته کیږي او هغه مسیر د ټولنې منفي خواته ځي
مسپاسب دا چې په وی ټولنه کې خزیا او ماشومان ونه زبرول شي یعنی د زبرونو د مخنیوي په خاطر څه کول لازم دي
خا د زبرونو د مخنیوي لپاره مختلف لارې ممکن دي یو خو حقوقي مبارزه ده چې کچیرته مرتکبینو سره باید په جدي او د قانون په مطابق کې په مساوي توګه مبارزه وشي په عدالانه توګه د دې ترڅنګ د عامه پوهاوی موضوع ده په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حقله زیات شي د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندې کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي نو د لارې دي چې په واسطه باندې د آزار او اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمېدای شي
ډیره زیاته مننه کوم کور ودان مسباسب
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ
قدر من دوستانو تاسو دی عبد سبحان مصباح افغان حقوق پو خبرې د خزو او ماشومانو د زبرونې په اړه واوریدي دا وه د ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو په حضور کې حاضرې کو تاسو ټول په الله سپارو ښه وخت ولرئ
Oh, زمانی نا زمانی نا زمانی نا زمانی نا